بلې ستر فروخت تاسو ستړي مشه د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته موزنه هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې په داسې حال کې چې د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې افغان ولسمشر به سبا د لندن په کنفرانس کې نړیوالو ته نړیوال په دې قانع کړي چې د خپل جمهوري ریاست په دوره کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره کار کړی دی دغه راز د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې د افغان او امریکایي ځواکونو لمن افغان ځواکونو د ژغورو د یرغملو لمن ګلو خلاص کړی دی وایي چې د افغان ځواکونو د دې کار استاینه کوي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو صالح محمد صالح په سټډیو کې دی او د خبرونو وړاندې کوي
ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د اداري فساد ضد کانفرنس کې ګډون کوي د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې په افغانستان کې برمته سوی وو پاکستان ته ورسید پیراخ کې د وی بمی چودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر تر 500 واوښت ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس به سبا په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت له سرورونو په اړه هم خبري وکړي
دای په د خپل حکومت د لاسراوړو په اړه باندې په ځنګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس وینا وکړي
تر دې مخکې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي و افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو بد شکل هیوادونه دي د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې لبرم تکون کوو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد په پاکستان کې کورته نږدې ګډ کسان هر کلی ته ورغلي و د پاکستان د پیپلز ګوند یو غړي شوکت بصرا ویل
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو تین سال سے
دے پخوانی صدر اعظم زوی لدریو کلنو دے ظالم طالبانو پہ قبضہ کی ہوا وہ سرے تاو تری خوالہ کرنے دے نن ٹول ملت سید یوسف رضا گیلانی دے ہی غمیر منی او اولادنو تا مبارکی وی او دے اللہ تعالی شکر ادا کوی
د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې په افغانستان کې په پاکستان کې تشتول سوی وو د افغان ځواکونو او د امریکا د ځنګړو قواوو په عملیاتو کې پرون د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې له دریو کلونو وروسته لبرم تکونکو وژغورل سو د نن په کابل کې د پاکستان سفارت اوس پرل سو پاکستان ته تر تک مخکې علي حیدر ګیلانی وویل زه د افغان حکومت او افغان قواوو د هڅو او قربانیو مننه کوم بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یوه اعلامیه کې د په خلاصون کې د افغان او ناتو قواوو د هڅو ستاینه کړې د تورخم دروازه نن د دویم ورځ لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګنی وزادي رادیو ته ویل چې پرون پاکستانی ملیشو غشتل د ډیورن کرښه په سفری سیمه کې تاسیسات جوړ کړي خو د افغانستان سرحدي قواوې مخالفت وکړ
دا محله تر څو خود کار کول اجازه نه ورکول کیږي موږ هڅه کوو چې د خبراتو لاري دا موضوع حل
د دروازې په دوړو خو کې راګیر کسان وایي چې د دروازې بندیدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې او ځینو کسانو تیر شپه په خلاصه فضا کې تیر کړې ده د عراق د پلازمینه بغداد په یو شوه میشته سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 350 ته ورسید په دې چاودنې کې تر 15 پیتو زیات نور کسان ټپیان سوي چې د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوي دی دا په وروستیو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو زوروره حمله ګڼل سوي ده چاودنه د بغداد په ختیځ مدینه تل صدر کې له بیروبار ډک مارکیټ کې سویده د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان سادمان تر چاودنې وروسته خبري لانو ته معلومات ورکړل
په صدر خرګوټي کې یو ترورستي بمی حمله شوې چې په نتیجه کې بي ګناه کسان وشل شوې د ټپيانو شمیر خې تر شپې ته زیات وي اکثره وشل شوې او ټپيان خزي او ماشومان دي دوی په بازار کې په سودا خستو بوختو چې له منفجره موادو ډک موټر د بازار د ګڼګونی په وخت کې چاودل دي
د اسلامي دولت ډلې یادش د دې حمله مسولیت منلې ده دغه ډله د عراق د شمال او لویدیز پر زیاتو برخو کنټرول لري چې په وار وار یې د عراق پر شوې میشتو سیمو دغه سي حمله کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو لاستازو سره ګوري ویل کیږي دای به دوی ته ډاډ ورکړي چې که غواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به په وړاندې خنډ نسی
There's no need for them to have that fear. It's misplaced. ضروری نه ده چې اروپایي بانکونه له دې درکه کومه اندېښنه ولري. زموږ د موافقې له مخې دا ډېره څرګنده ده چې په اروپا کې بانکونه د پورونو په ورکړه، د تجارتي معاملو په ملاتړ، په ایران کې د حسابونو په پرانیستلو او له دغه هیواد سره په راکړه ورکړه کې آزاد دي او ډېره واضح ده چې څه مجاز دي او کوم شیان نه دي. فکر کوم په دې باب اندېښنه بې ځایه ده.
تمه کیږي د بریتانیا او نورو اروپایي بانکونو استازي په دې کتنې کې له جان کیری سره بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ګرجستان ګډ پوځي تمرینات نن پیل سول. دغو تمریناتو ته د 2018 غوره شریک نوم ورکول سوی او دوی اونۍ به دوام کوي. روسیې دغه تمرینات غندلي او ویلي دي چې دا یو پاروونکی اقدام دی چې د قفقاز سیمه ناکراره کولی سي. روسیې په 2018 میلادي کال کې له ګرجستان سره د لنډ وخت لپاره پوځي نشته کړې وه او یو هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی اجازه ورکړل سوه چې هالینډ ته ستنسي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وې. د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په اعلامیه کې ویل د ورځپاڼې کالم لیکونکي ابرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر سبا په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هغې نړیواله غونډه کې ګډون کوي چې د کوربه هیواد صدر اعظم هیواد یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر مرستیالویان وایي نوی حکومت د خپل کار په کم موده کې خپلې ژمنې عملي کړې دي.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف موږ ته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې موږ له خوا ورته رسوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوي دي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د افغان او امریکایي ځواکونو د ځانګړو ځواکونو مننه وکړه چې د له یرغملو خلاص کړ.
Thanking and all those who helped facilitate my release and I really appreciate the Afghan government's efforts and the Afghan forces' efforts.
علی حیدر ګیلانی د پاکستان صدر اعظم په ځانګړي الوتکه کې نن له کابل پاکستان ته انتقال شو او په لاهور کې خپل کورنۍ سره یوځای شو. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بنګله دېش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنګي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. له ایران سره د مالي معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو مو هم خبر وو. جمهور ریاست وای افغانستان هغه ژمنې عملی کړې دي چې نړیوال ټولنې ته د فساد ختمولو لپاره ورکړې وي. جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال نن دا څرګندونه لندن ته د افغان ولسمشر د سفر د مخه وکړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر سبا په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي. نوموړی په دې کانفرانس کې په داسې حال کې ګډون کوي چې د بریتانیا صدر اعظم هیواد یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکي غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف موږ ته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ له خوا ورته رسوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوي دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نور توجه او نورې مرستې هم راجلبي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبه په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برتانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللي دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
زه فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغې باندې نړیوال قانع کړلی شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکړي، ځکه ولس د فساد سره متواتر شکل باندې لاس وګریوان.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تېره اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه یې وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه له پخوا لا ډېره او منظمه شي.
و امردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن له کابل نن وبخې له دوشنبه کابل لندن ته روان شو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیب ولکه څنګه چې مو واورېدل، دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس مشري به کوي، پرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه یاد کړل چې د په وینا پکې اداري فساد ډیر عام دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د ډیوډ کامرون څرګندونې د توقع خلاف بللي، خو نایجیریا بیا ویلي چې برېټانیا د هغه شتمنۍ بیرته ور وګرځوي چې تیرو فاسدو چارواکو لندن ته وړي دي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان او نایجیریا د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر څرګندونو عکس العمل وشوت. د برېټانیا صدر اعظم په بکنګم ماڼۍ کې د برېټانیا له ملکې سره په خبرو کې وویل د لندن د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه افغانستان او نایجیریا هم ګډون کوي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چهارشنبه په ورځ وویل د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه نه غواړي چې د خپلې خبرې په خاطر بخښنه وغواړي، خو له دې هیواده دا غوښتنه کوي چې هغه شتمنۍ بیرته ور وسپاري چې فاسدو چارواکو له غلا کولو وروسته لندن ته وړي دي. لندن د پنځشنبه په ورځ د فساد ضد نړیوال کانفرنس کوربه دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د برېټانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه وویل له ډیوډ کامرون څخه داسې هیله نه کېده.
توقعی ما از صدر اعظم انگلستان امینه بودن که
در انگلستان لصدر اعظم توقع نوا چه پا دی لحن خبری وکری مجد آمنو چه پا افغانستان که فساد شده دا مجد نردو. در افغانستان ولسمشر او اجرای رئیس پا هر غونده او کنفرانس که وی چه فساد شده خو لفساد سرده مبارزه لپارش بانتیا لری
ولی تعهد
په لندن کې د افغانستان سفارت هم په یو خبر پڼه کې د برېټانیا د صدر اعظم د څرګندونو په جواب کې ویلي چې افغانستان له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او د برېټانیا د صدر اعظم څرګندونې نامنصفانه دي. کامرون چې ویل کېږي د خبرو په محل له دې نو خبر چې مایکروفون ورته روښانه دی او خبرې ثبت کېږي وویل افغانستان او نایجیریا چې تر ټولو فاسد هیوادونه دي د لندن د فساد ضد کنفرانس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سفارت ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت یې د واک له ترلاسه کولو راوروسته له فساد سره په مبارزه کې لوی ګامونه اخیستي دي او دا مسأله د امنیت تر څنګ د ملي یووالي د حکومت د لومړیتوبونو په سر کې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د نایجیریا د ولسمشر په شان له برېټانیا غوښتنه نه ده کړې چې دغه هیواد ته تښتېدلي فاسد افغان چارواکي ور وسپاري، خو ویل کېږي چې یو شمېر پخواني په فساد تورن چارواکي لویدیځو هیوادونو ته تښتېدلي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو مننه وکړه چې د له يرغملو اخلاص کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلاني دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیاني ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په انترس کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. علي حیدر ګیلاني د پاکستان د صدر اعظم په ځانګړي الوتکه کې نن له کابل پاکستان ته انتقال شو او په لاهور کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. کورنۍ هم نن جشنونه پیل کړي دي. مخکې له دې چې په دې اړه له پاکستان راپور راواخلو، هغه نن د پاکستان سفارت ته د سپارلو په مهال یو لړ څرګندونې کړي دي چې تفصیل به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلې رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رامټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولس ته سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته، له افغان ولس او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
د ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د حیدر رضا ګیلانی د موندلو په لړ کې د افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هڅې ستایلې دي. تفصیل د زبی مومن په راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د پخواني وزیر اعظم د زوی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناټو هڅې ستایلي او هیله یې ښودلې چې د ډېر واړه هېوادونه کولی شي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د یاد وزارت لخوا د چهارشنبه پر ورځ خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان مشرتابه د حیدر رضا ګیلانی په خوندي توګه آزادولو او پاکستان ته د فوري توګه لیږلو په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو ژورې او بریالۍ هڅې ستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدا شان هیله ښودلې چې درې واړه هېوادونه په سیمه کې ترهګرۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ګډ کار کولی شي. وایي ترهګرو ته به اجازه ورنه کړو چې حکومتونه برمته وساتي. علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خروم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د خپل ګوند پیپلس پارټۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا و. د یادونې وړ ده چې د حیدر رضا ګیلانی د استقبال لپاره د هغه د کورنۍ ډېری غړي د لاهور هوایي ډګر ته ورغلي و، او د رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال په لاهور کې د هغه په کور کې جشن روان دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په څپو کې اونیس پروګرام سبا خبریږي. موضوع همدا په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې مشري د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ډېره پورته شوې ده. جمهوری ریاست هم پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی د خلاصون د عملیاتو په اعلامیه کې د افغان ځانګړو ځواکونو بریاوې ستایلې دي او ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونه اوس کولی شي چې په خپلواکه توګه پیچلي عملیات سرته ورسوي. دا هغه موضوع ده چې سبا یې په د آزادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې پرې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسي جرګې ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې کډ کندهار هلمند او ارزګان ولایتونو امنیت جدي پامونه شي نو ممکن دي ولایتونو ځین ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د جرګې اداري پلاوی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې دغو ولایتونو ته تازه دمي یا نوي سرتیري واستوي او هغوی په نوي تجهیزات سره سمبال کړي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په کندهار، هلمند او ارزګان ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، خو ادعا کوي چې په دغو ولایتونو کې د ځواکونو شمېر کم او سم تجهیز هم نه دي. په ولسی جرګه کې د ارزګان استازي عبیدالله بارکزي په عمومي غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو څو ځلې د ارزګان ولایت په یو شمېر سیمو پرله پسې حملې کړې چې اوس هم جګړه روانه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په جنوب لویدیځ کې د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه امنیتي مسؤولین دغه جرګې ته وروبولي. ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارم چې ژر د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت مسؤولین راوبولي، څو د کندهار، ارزګان او هلمند ولایتونو د ولسوالیو د سقوط او همدارنګه د دغو ولایتونو د لارو د بندېدو په اړه ورنه پوښتنې وشي او دا باید د ایجنډا مهمه برخه وي. د ولسی جرګې غړي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په دغو ولایتونو کې خپل عملیات زیات کړي او د یو شمېر ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مسافرو پر مخ تللې څو په دې سره خپل ځواک خلکو ته وښيي. دوی ټینګار کوي که د کندهار، هلمند او ارزګان ولایتونو ته تازه دمي سرتیري وانستول سي، لری نه ده چې د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم په یادو ولایتونو کې روانه جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ډیرو ځایو کې عملیات لرو او دښمن ډیر تلفات هم لیدلي دي. هغه تبلیغات چې دا کاملا د دې سره موږ موافق نه یو. په همدې ترتیب په کندهار، ارزګان، زابل، غزنی دې کې موږ عملیات لرو. دا پرون شپه موږ په پکتیکا کې شپنی عملیات و. نو موږ په ټولو ځایو کې چې دښمن نفوذ وي او یا دښمن تحرکات لري هلته موږ عملیات کوو او دښمن د دې توان نه لري چې کوم ولایت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفان په شاتم بول کیږي باید کافی ځواکونه ځای پر ځای شي او بشپړ تجهیز هم شي او کدا کارونه شي تر سره شي هر ډول عملیات به مثبت نتیجه ونه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي افغانستان په خپله خاوره کې د فلسطین او سوریې د فوټبال د مسابقې چانس ځکه له لاسه ورکړ چې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د فدراسیون غوښتنلیک ته په خپل وخت ځواب ورنکړ. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د فوټبال فدراسیون لیک ځواب کړی او ورڅخه یې غوښتي وو چې د ټیمونو د دواړو ټیمونو د لوبغاړو جزئیات له دوی سره شریک کړي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د فوټبال فدراسیون وایي افغانستان د فلسطین او سوریې ترمنځ د لوبې د کوربتوب چانس له لاسه ورکړ. دغه فدراسیون ویان سید علي کاظمي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل فلسطین له افغانستانه غوښتي وو چې د سوریې په وړاندې د لوبې لپاره سټېډیوم ورکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فوټبال فدراسیون هغه غوښتنلیک چې د لوبغاړي راغوښتل ځواب نه کړ.
د بهرنیو چارو وزارت د ځواب منتظر یو چې په دې اړه څه کوي. خو د دې لوبې وخت تېر شوی دی، تمه وه همدا چهارشنبه د لوبې وشي. زه فکر کوم موږ د چانس او تر اوسه پورې ملي وطن حکومت او بیا بهرنیو چارو وزارت فوټبال فدراسیون ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د فوټبال فدراسیون وروسته له هغه د څرګندونې کوي چې څه وخت مخکې د فلسطین هغه غوښتنلیک چې له دوی د سټېډیوم د ورکولو غوښتنه کړې وه له رسنیو سره شریک کړ او له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون غوښتنلیک یې مخکې ځواب کړی و او له هغوی غوښتي وو چې د فلسطین او سوریې د ټیمونو د لوبغاړو په اړه له دوی سره معلومات شریک کړي، خو په دې اړه یې تر اوسه هم کوم ځواب نه دی موندلی. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست د فوټبال له فدراسیون غوښتي وو چې د یادو ټیمونو د لوبغاړو نمونه او د پاسپورت شمیره دوی ته وسپاري څو په بهر کې د افغانستان له یوې سیاسي څانګې څخه ویزه ورته صادره شي. خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له فوټبال فدراسیون هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ.
افغانستان
یو ځل مخکې هم د پاکستان
افغانستان په وړاندې کوربتوب وکړ چې هغه دوستانه لوبې له پاکستانه وګټله او که چیرته دا ځلې د فلسطین او سوریې د مهمو ټیمونو د لوبې کوربتوب کړی وای دا به په رسمي لوبو کې د افغانستان لومړی ځل کوربتوب و چې له خورا اهمیته برخمن و. اخوا د ورزش د برخې فعالین په دې اړه اندقاد کوي چې ولې افغان حکومت د یادې لوبې کوربتوب له لاسه ورکړ. د ورزش د ډګر یو فعال ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د یادې بېغورۍ په خاطر افغانستان دا فرصت له لاسه ورکړ چې د یادې مهمې سیالۍ کوربتوب وکړي. که بېلابېل امنیتین او نور مسایل په پام کې نیول شوي وای او د سوریې او فلسطین د ټیمونو کوربتوب مونږ کړی وای ډېر ښه اغېز به یې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون او په فوټبال باندې پرېښی وای. راتلونکي کې به هم نورو ټیمونو دې ته زړه ښه کړی وای چې راشي او افغانستان کوربه انتخاب کړي، خو متاسفانه دا چانس مونږ له لاسه ورکړ. یو پخوانی افغان فوټبالر او روزونکی یاسین محمدي بیا په دې نظر دی چې د ورزش سیاسي کول د دې لامل شول چې افغان حکومت د یادې لوبې کوربتوب ته زړه ښه نه کړي. د محمدي په خبره فوټبال فدراسیون کې د سیاست کار نه وای شوی نو هیڅکله به له یاد برخلیک سره نه مخ کېده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سمه ایزو نړیوال موضوعات ته مخه کوو. د بنګلادیش جماعت اسلامي ګوند مشر متي الرحمن نظامی د هغو جنګي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې یې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. نور تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د بنګلادیش جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شو. دریا ویا کلن متی الرحمن نظامی په 1971 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متی الرحمن نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متی الرحمن نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډله ییزې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامی ګوند په هماغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کې ډلې او د جماعت اسلامی د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر و چې د بېوسلي ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر و. د له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر و. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پورې شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیځ کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لرې په پاپنا ولسوالۍ کې دی خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنگي جنایت تورن دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی ته ډاډ ورکړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو د ډاډ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوي، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جانکیری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسېدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبري اژانس وایي د جانکیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربېره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال له کبله 10 میلیارد ډالر جریمه شو او دې جریمې پر اروپایي بانکونو ژور اغېز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولی شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډارېږي چې ښایي د امریکا راتلونکی ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځنډ کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. خو لازمي راډیو سره اوسي امید مرزبان هم د شپې سټډیو ته راننوت. خبرونه وايي خو زرغونه منګل د پروګرام مختوړي خره غلاست.
لطاس منانا نوری از جان شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتان در باشین تا پایین مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی از تاجکستان راهی لندن شده و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد در لندن شرکت کنه. ایره هم خود شنیدین که اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی اسری ای ولایت ابراز نگرانی کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. و مقام های عراقی میگویند شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت اسلام آباد به خاطر رهایی علی حیدر گیلانی و سپردن فوری وی به مقام های پاکستانی از تلاش های جدی نیروهای افغان و ناتو قدردانی میکند. علی حیدر گیلانی یک روز پیش در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی از چنگ شورشیان در افغانستان رها شد. صبح امروز حکومت افغانستان حیدر گیلانی را در کابل به مقام های پاکستانی سپرد. شماری از مردم در نزدیکی خانه گیلانی برای پذیرایی از وی رفته بودند. یک عضو پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان در این کرده همایی گفت
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے ظالموں طالبان کے قبضے
میں گویا دین پسر بیچارہ 3 سال در قید طالبان ظالم بود و با او خشونت کردند. امروز همه ملت با سید یوسف رضا گیلانی همسرش و فرزندانش مبارکباد میگوید و از خداوند شکرگزاری میکند. علی حیدر گیلانی در نهم ماه می سال 2013 توسط شورشیان طالب در ملتان پاکستان هنگامی که مشغول کمپاین انتخاباتی بود ربوده شد. پدرش یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا سال 2012 صدر اعظم پاکستان بود. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت مقام های پاکستانی پس از آن دروازه مرزی را بستند که نظامیان افغان مانع ساختن تأسیسات نظامی توسط پاکستانی ها در نقطه مرزی میان دو کشور شدند. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقام های محلی گزارش می‌دهد که صدها نفر به شمول اشخاص بیمار در دو سوی دروازه مرزی تورخم انتظار باز شدن دروازه را می‌کشند. سخنگوی والی ننگرهار گفت است حکومت تلاش میکند این مشکل را از طریق گفتگو با مقام های پاکستانی حل کند. رئیس جمهور افغانستان راهی لندن شد تا در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت کند. انتظار می‌رود فردا محمد اشرف غنی در این نشست درباره پیشرفت‌های حکومتش در مبارزه با فساد سخن بگوید. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی و کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورته رسوې ویلې هغه ژمنې بشپړې شوې دي.
اهدافې را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در موردان اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
محمد اشرف غنی در حال در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت میکند که کشورش یکی از فاسدترین کشورهای جهان دانسته میشود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پیش از پذیرایی از رهبران جهان گفت که افغانستان و نایجیریا دو کشور فوق العاده فاسد هستند. ادامه خبرها. مقام های عراقی می گویند که شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. این انفجار در یک بازار پر ازدحام منطقه صدر در شرق بغداد رخ داد. اکثر باشنده های منطقه صدر شیعه ها اند. سعد من سخنگوی وزارت داخله عراق لحظات پس از انفجار هنگامی که هنوز شمار تلفات بیشتر نشده بود گفت او می گوید یک حمله بمی تروریستی در بازار عریبه در شهر صدر رخ داد که در نتیجه آن 28 فرد بیگناه کشته شدند. شمار زخمی ها شاید از 40 یا 50 نفر بیشتر باشد. اکثر کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هستند. آنها کسانی بودند که در بازار خریداری میکردند. موتر پر از مواد انفجاری در مزدحمترین وقت بازار انفجار کرد. مقام های عراقی گفتند که شمار کشته شده های این رویداد شاید افزایش یابد. گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه بخش های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد و به تکرار بالای مناطق شیعه نشین عراق چون این حملات را سازماندهی کرده. تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و گرجستان امروز آغاز شد. این تمرینات نوبل پارتنر یا همتای والا 2016 نامگذاری شده و تا 26 ماه می ادامه می‌یابد. روسیه این تمرینات نظامی را محکوم کرده و گفته است این حرکت یک گام تحریک آمیز است و می‌تواند منطقه قفقاز را بی‌ثبات سازد. روسیه با گرجستان در سال 2008 درگیر یک برخورد نظامی کوتاه شد و جانکری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران اطمینان داد که می‌توانند با ایران داد و ستد داشته باشند. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که بانکداران باید از داد و ستد با ایران بیم نداشته باشند. او میگوید نیاز نیست که بانک‌های اروپایی از این بابت حراس داشته باشند. به اساس توافقنامه ما خیلی واضح است که بانک‌ها در اروپا در دادن قرضه، پشتیبانی از معاملات تجارتی، باز کردن حساب در ایران و داد و ستد با این کشور آزاد هستند. خیلی واضح است که چه چیز مجاز است و چه چیز مجاز نیست. فکر میکنم حراس از این بابت به مورد است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که جان کری گفته است آمریکا با بانک‌های اروپایی و دیگران واضح ساخته که به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معاملات کشور باز است و استثنای نهادهای مانند سپاه پاسداران انقلاب که همچنان در تحریم هستند.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از تاجکستان به لندن رفته است و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد شرکت کند. این سفر در حال صورت می گیرد که این بیانات صدر اعظم بریتانیا در مورد فساد در افغانستان عکس العمل های را باعث شده است. اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی ازره این ولایت ابراز نگرانی کردند.
کوشش اولش نیست ولسوالی ازره در تصرف خود بیاره تا که مرکز افغانستان و راهای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان باشد.
وزارت خارجه پاکستان تلاش های نیروهای افغان و خارجی را در رهایی علی حیدر گیلانی از قید رابایندگان ستوده است. در گزارش های بین المللی می شنوید که جسد رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش که اعدام شده بود و خاک سپرده شد.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت به تعهدات خود با جامعه جهانی در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری عمل کرده. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری را در نشست رهبرای جهان برای مبارزه با فساد که در لندن دایر میشه به گوش جهانیا میرسانه. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست لندن برای مبارزه با فساد اقدامات انجام شده از سوی حکومت در این بخش را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نړیوال تورن چې کوم هدف مرتبط کړی و کوم جمعین چې زمور له خاور سره سوي ویلي هغه جمعین بشپړی سوي
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
بریتانیا روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست برجسته کردن ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو برای جلوگیری از این پدیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در این نشست اشتراک میکند که دو روز قبل دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا موجودیت فساد در افغانستان بخصوص در سیستم قضایی این کشور را نگران کننده خواند. همچنان چند قبل سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در رده 3 کشور فاسد جهان قرار داده گفت که مردم این کشور سالانه 2 میلیارد دلار رشوت پرداخت می کنند.
دیدار رئیس جمهور غنی از بریتانیا و شرکتش در اجلاس مبارزه علیه تروریسم در لندن در حال صورت میگیره که صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای جهان کشورهای فوق‌العاده فاسد خوانده. دیده شده که رئیس جمهور غنی در اجلاس رهبرات در مبارزه علیه در مورد مبارزه علیه فساد چی بیانات خود داشت. قابل ذکر است که حکومت افغانستان و حکومت نایجیریا به بیانات دیوید کامرون عکس العمل نشان دادن. ای که افغانستان حکومت افغانستان چی گفته و حکومت نایجیریا چی گفته از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
افغانستان و نایجیریا در مورد اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عکس العمل نشان دادند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیررسمی با ملکه این کشور گفت که رهبران کشورهای به طور شگفت انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد در لندن اشتراک می کنند. بخشی از ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده کامرون را در حال صحبت با ملکه الیزابت دوم در قصر بکنگام نشان می دهد.
رهبران کشورهایی که به طور شگفت‌انگیز فاسدند در این کنفرانس اشتراک می کنند. نایجیریا و افغانستان احتمالاً از همه بیشتر فاسدند.
در این حال محمد و بهاری رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه گفت از صدر اعظم بریتانیا نمی خواهد به خاطر چیزی که گفتم معذرت بخواهد، بلکه از آن کشور می خواهد تا آن دارایی های را باز پس گرداند که مقامات فاسد پس از دزدی به لندن انتقال دادند. لندن به روز پنجشنبه میزبان نشست مبارزه علیه فساد است. از سوی دیگر افغانستان نیز در این مورد عکس العمل نشان داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت توقع همچو اظهارات را از صدر اعظم بریتانیا نداشتند.
توقع ما از صدر اعظم انگلستان امین بودند که به این لحن صحبت کنند. ما قبول داریم که در سیستم افغانستان فساد هستند. ایرا ما رد نمی کنیم برای جمهوری افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان در هر صحبت و در هر کنفرانس و در هر مجلس میگه که در سیستم افغانستان فساد وجود داره، ولی تعهد هستند که امرای فساد مبارزه شوم.
سفارت افغانستان در لندن نیز با نشر یک اعلامیه در پاسخ به اظهارات صدر اعظم بریتانیا گفت افغانستان در مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های چشمگیر کرده است و اظهارات دیوید کامرون منصفانه نیست. به گفته سفارت افغانستان در لندن، از زمانی که حکومت وحدت ملی در افغانستان رویکار شده است، گام‌های جدی جهت مبارزه با فساد اداری برداشته شده و مبارزه با فساد امانند تامین امنیت در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. بانک افغانستان تا هنوز مانند نایجیریا از حکومت بریتانیا نخواسته است تا مقامات آغشته به فساد را به افغانستان بسپارد، اما میگوید که برخی از کسانی که متهم به فسادند به کشورهای غربی فرار کردند. شنیدین که رهبر نایجیریا گفتم از کامرون به دلیل بیانات اخیرش در مورد فساد در افغانستان و نایجیریا خواهان کدام مذرت خواهی نیست و فقط همه قم میخواهد که برتانیا پولهای را که مقامات فاسد نایجیریایی از نایجیریا دزدی کردن و بلندن بردن دوباره به نایجیریا بدن. با همی مسئله میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آقای غنی در جلسه مبارزه علیه فساد که به روز پنجشنبه دایر میشه سخنرانی میکنه و دیدگاه های افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری و همچنان دستاوردها و تعهدات افغانستان در این بخش بیان میکنه. ای در حال است که صدر اعظم برتانیا چنانچه پیشتر شنیدین افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها عنوان کرده. دیوید کامرون این مسئله را در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی که فردا در او رئیس جمهور غنی سخنرانی خود داشت ابراز کرده. ولی شنونده عزیز چی فکر میکنین که آیا حکومت افغانستان کدام دستاورده در امر مبارزه با فساد اداری داره؟ همکارم ستار فروغ همی سواله در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن پرسیده.
به فکر ما کدام دستاورد بسیار مهم نیست که او اثر انداخته باشه سر زندگی مردم افغانستان یا برای مردم افغانستان ثابت شده باشه که تغییر آمده است، تغییری که سیول سوسایتی سکتور خصوصی یا دیگه مشاهده کرده باشه. بعد قسمتا من نمیتونم گفته که کدام دستاورد بیشتر مشخص یا ما میتونیم در افغانستان ببینیم.
هوتک صاحب، اما مقام های افغان میگویند که از ایجاد حکومت وحدت ملی به این سو اقدامات در خصوص مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده است. فکر میکنین که جامعه جهانی به آنچه حکومت افغانستان به عنوان دستاورد و تعهد این کشور در بخش مبارزه با فساد اداری ارائه میکند قناعت خواهد کرد؟
من فکر میکنم نه. یک مثالی که حکومت افغانستان اکثر میته مثال کابل بانک است و میگه که ما مردمی که 10 دار سک در کابل بانک واره گرفتیم، بندی کردیم، یک مقدار پول از پیششان پس به دست آوردیم. مگم حقیقتی است که فساد کسی به این است که سکتور خصوصی که دوزی کرده بود چقدر پیسه گرفته بود، از ما چقدر پیسه پس گرفته شده بود. کلانترین مشکل در حکومت است. کلانترین مشکل قطع مردم فاسده که در سیستم است. اینی مردم در قضاهای افغانستان است، در وزارتهای افغانستان است، در تیمهایی که پالوی دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله است. ما تا بالا ندیدیم که یکی از اوزن حکومت کلان رتبه نفر به زیرش کدام قانونی کار شده باشه یا کدام نفر از کارش کشیده شده باشه. از کار کشیدن خرد گپ است. اینه که ما دیگه مردم رو میگیریم بندی میکنیمش دیگه، یک کلان وزیر یا کلان رئیس یا کلان نفری که در تیم دکتر صاحب عبدالله یا دکتر غنی که بود یه را گرفته باشه بندی کرده باشه. دیگه این قابل یقین نه برای من است و نه برای جامعه بین المللی است.
گفته می شود که در قراردادهای خارجی هم در افغانستان فساد وجود دارد و برخی از خارجی ها متهم به دست داشتن در فساد اداری در افغانستان می شوند. به نظر شما مسئولیت جامعه جهانی در این قسمت چی هست؟
هیچ کمپانی بین المللی یا کمپانی افغانی نمیتونه در فساد دست داشته باشه تا که وزیر صاحب، تا که رئیس صاحب، تا که والی صاحب، تا که قاضی صاحب پول نخوره. ما هیچ وقت از حکومت افغانستان سرزی، نه حکومت افغانستان سرزی کپ میزنه نه حکومت انگلستان. اما من فکر میکنم بین المللی شاید نمی یک ناکامی باشه که همیشه ما میبینیم که لیدرهای حکومت ها در بین خود میشینه خاطر اینکه دیگه گپ میزنه هیچ وقت یک نفر حکومت نه در انگلستان نه در نایجیریا نه در افغانستان گرفتار میشه نه بندی میشه نه کدام عمل ضدشان میشه. حکومت همیشه یک ایمیونیتی وارد داره از هر خرابی که کنه که رشوت میته کمپانی میته. اگر ما بتانیم که حکومت اول پاک کنیم تا که کارکننده حکومت رشوت نخوره راه را بند نکنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم متهم کنیم دیگاره که رشوت چرا میته.
فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان سقوط احتمالی بخش‌های از ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبا هشدار داده. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان خواسته تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات لازم به این ولایات بفرسته. از طرف دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که شاهرای اروزگان قندهار برای مسافرین بسته شده و نیروهای امنیتی به تجهیزات کامل دسترسی ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی در این ولایات، البته در هلمند و اروزگان و قندهار، تجهیز شدن و سقوط ولسوالی ها از سوی مخالفین خواب است و خیال است و محال است و جنون. نظیفه محبوبی جزئیات دارم. هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشای از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اروزگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه راجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بتن در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که رئیس سقوط ولایت مطرح است که برای فیلن را بین قندهار و اروزگان بند است و نگرانشان جدی بود. این موضوع جدی و روی نیست بگیرن که جزی از اجرنای عاجلشان باشد.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اروزگان، قندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می برزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخشای این ولایات را زیر ادارهشان درآورند. و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت ادامه دارد.
در بسیار بخش‌ها ما عملیات‌های نظامی را به پیش می‌بریم. دشمن در این عملیات‌ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغاتی که ولسوالی‌ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات‌های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات‌های نظامی را انجام می‌دهیم. و دشمنان دیگر توان این را ندارند که گلسولی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت‌هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات‌های نظامی هم‌اکنون در آن ادامه دارد. و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است. از نگرانی ها در مورد حالات امنیتی در قندهار، اروزگان و هلمند میریم به نگرانی ها از حضور داعش در لوگر. شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر از حضور و فعالیت داعش در ولسوالی ازره ای ولایت ابراز نگرانی کردن. به گفته اعضای ای شورا افراد وابسته با داعش قصد دارند تا با ایجاد یک پایگاه بزرگ در ولسوالی تهدید جدی بر مرکز باشند. نورالله شایان جزئیات دارم.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که گروه داعش در تلاش ایجاد پایگاهش در لوگر است. عبدالولی وکیل یک عضو این شورا به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افراد وابسته به داعش از زمستان سال گذشته به این طرف به ولسوالی عزری لوگر رفت آمد دارند. وی حضور و فعالیت داعش در این ولسوالی را یک تهدید جدی برای حکومت مرکزی میخواند.
کوشش اولی سنیست که ولسوالی عزرا در تصرف خود بیاره تا که مرکز افغانستان و راههای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دست سن بر در این زمینه کارهای سنم جریان دارند تا که به ولسوالی عزرا در تابستان امسال و به شکل از اشکال خود برست.
سال گذشته نیز شمار جنگجویانی که خود را پیروان گروه داعش میخواندند در ولسوالی چرخ ولایت لوگر دست به شورش زده و مردم را نگران ساختند. این افراد که پرچم سیاه داعش را با خود حمل می کردند یک زیارت را نیز در این ولسوالی به آتش کشیدند و مردم محل گفتند که با داخل شدن به خانه های آنان تلویزیون ها را شکستند. ولایت لوگر در 60 کیلومتری جنوب کابل پایتخت افغانستان قرار دارد و ولسوالی عزری این ولایت با ننگرهار و منطقه پاراچنار خیبر پشتونخوا همسرحد است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در سراسر کشور شکست خورده و در افغانستان جا ندارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت در این زمینه به رادیو آزادی گفت
داعش در افغانستان حضور دارن، مگر اینطور حضور ندارن که اونا کدام چالش بزرگ ایجاد کنن. اگر در ازرم اینا تحرکات داشته باشن که اینطور تحرکاتی نیست که خدا نخواسته ما زوده دفع اونا برایم.
در همین حال مقامات امنیتی لوگر میگویند که در ولسوالی ازره بیشتر جنگجویان خارجی فعالیت دارند. داوود احمدی قمندان امنی لوگر هرچند پاسخ روشن مبنی بر حضور یا عدم حضور داعش در این ولسوالی را نمیدهد، اما میگوید که دشمن چندین بار بالای پسته های امنیتی حمله کرده است.
قابل تشویش نیست، ولی تایید میکنم تحرکات دشمنه. دوسی حمله کردن ولی هیچیز به دست آورده نمیتن بغیر از اینکه خودشان تلفات دیدن. الحمدلله ما یک زخمی هم نداریم.
بر اساس معلومات ارگانهای امنیتی داعش نسبت به هر ولایت دیگر در ننگرهار حضور گسترده داشت، اما آنان از سوی نظامیان کشور شدیداً سرکوب شدند. چنانچه پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در این کشور از شکست داعش در افغانستان سخن زدند. با این همه شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که داعش تهدید جدی برای افغانستان است. صدیق سایل یکی از این آگاهان تاکید می‌ورزد که باید نیروهای امنیتی افغان برای ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان اقدامات جدی را انجام دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان اعلامیه را منتشر کرده و گفته که رهبری پاکستان تلاش های نیروهای افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان برای رهایی علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان از قید روباینده ها می ستایه. علی حیدر گیلانی پسر صدراعظم سابق پاکستان بعد از اینکه 30 ساله در قید روباینده ها سپری کرد به تاریخ 10 ماه می در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای افغان و ناتو از پکتیکا پیدا شد. فرشته نگاه جزئیات دارم.
پاکستان تلاش های نیروهای افغان و ناتو را جهت رهایی پسر صدراعظم پیشین این کشور از قید ربایندگان مورد ستایش قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسید گفت رهبری پاکستان تلاش های عمیق و موفقیت آمیز اردوی افغانستان و نیروهای ناتو را جهت آزاد نمودن علی حیدر گیلانی می ستاید. در این اعلامیه همچنان آمده است که از این که افغانستان به خاطر بازگشت هرچی زودتر علی حیدر گیلانی تلاش کرد، پاکستان ابراز امتنان می کند. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پیشین پاکستان است که به روز سه شنبه در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای خاص افغان و خارجی در پکتیکا از قید ربایندگان آزاد شد و دقیقا سه سال قبل در 9 ماه می سال 2013 میلادی در جریان کمپاین انتخاباتی برای حزب مردم یا پیپلز پارتی از سوی مردان مسلح که بعداً با شبکه القاعده نسبت داده شدند ربوده شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که اسلام آباد امیدوار است تا همکاری برای از بین بردن تروریسم در منطقه میان پاکستان و افغانستان افزایش یابد. به گفته وزارت خارجه پاکستان به تروریستان اجازه داده نخواهد شد تا حکومت‌ها را گروگان بگیرند. از سوی دیگر خانواده گیلانی نیز از رهایی پسرشان استقبال کردند. سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پیشین پاکستان گفته که از تمام نیروهایی که در عملیات برای نجات پسرش سهم گرفتند سپاسگزاری می‌کند و همچنان تلاش‌های نیروهای افغان برای تأمین ثبات در منطقه را مؤثر خواند. علی حیدر گیلانی پس از رسیدن به پاکستان به رسانه ها گفت در جریان عملیات نیروهای افغان و ناتو در جایی که وی نگهداری می شد تمامی ترورستان موجود کشته شدند.
در منطقه میمانی ما از پاکستان میریم به بنگلادش، همسایه پاکستان که فرد را به جرم بدکاری ها، جاسوسی به پاکستان و جنایات جنگی اعدام کرده. رهبر یک حزب بزرگ تند رو در بنگلادش که اعدام شد، امروز جنازش یا جسدش به خاک سپرده شد. بیشتر از سلطان محمد سرور مشنوید.
مطیع الرحمن نظامی 73 ساله متهم شده بود که هنگام جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 مرتکب جنایات جنگی شده است. او در محبس مرکزی شهر داکا اعدام شد، در حالی که جماعت اسلامی اعلان کرده که روز پنجشنبه به احتساب عمومی دست خواهد زد. وزیر داخلی بنگلادش اسدالزمان خان گفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور جابجا ساخته شدند. مطیع الرحمن نظامی در ماه اکتبر سال 2014 از سوی محکمه خاص جرمهای جنایی در برابر اتهامهای کشتار گروهی، تجاوز جنسی، دامن زدن به نفرت مذهبی و دیگر جرایم ضد بشری هنگام جنگ نوموهای استقلال بنگلادش به اعدام محکوم شد. جماعت اسلامی آن زمان مخالف استقلال بنگلادش از پاکستان بود و با اردوی این کشور همکاری داشت. آقای نظامی آن زمان گروه شبه نظامی البدر را رهبری می کرد و رئیس فدراسیون محصلان جماعت اسلامی هم بود. او از سال 2000 میلادی به این سو جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می کرد و از سال 2001 تا 2006 در حکومت صدراعظم سابق خالد ضیاء وزیر بود.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ما زرغون منگل استم زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.